سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه پروگرام ته موزه سفیو لاستان ایک ځای خره خلاص ویم پیل په خبرونو کوو. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر سندی مکین وایي د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د دغه سازمان فعالیتونه تقریبا ناممکنه کړي دي. نوموړي پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښځې د نړۍ د خوړو د پروګرام د ملا تیر حیثیت لري او د دې ادارې 9600 ښځینه کارکوونکي په نړۍ کې له لوږې سره مبارزه کوي. میرمن مکین زیاتوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي، د طالبانو دغه پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار بندیز باید ولګول شي د منلو وړ نه دی. په بغلان ولایت کې درې خبریالان چې د طالبانو استخباراتو نیولي وو پرون پنجشنبه خوشې شول. په نیول شوو خبریالانو کې دوه یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون خبریالان دي او دریم د تنویر ټلویزیون لپاره کار کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې د نیول شوو خبریالانو نومونه صفی الله وفا، نوراغا او غلام علي وحدت ښوولي او ویلي وو چې له طالب چارواکو سره له خبرو او موافقې سره سره د دوی استخبارات او امنیتي ادارې لا هم د رسنیو په چارو کې لاسوهنه کوي. د طالبانو استخباراتو د نیول شوو خبریالانو د تور په اړه څه نه دي ویلي، خو د خبریالانو د مدافع ټولنو له غوښتنو وروسته یې پرون دا درې خبریالان خوشې کړل. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې نن جمعه 15 میلیون ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک پر خپل ټویټر پاڼه کلي چې له سوداګري، بانکونو او په شرایطو برابرو صرافي او د پولي خدماتو له شرکتو غواړي چې په دغه لیلام کې برخه واخلي. د اقتصادي چارو د نظر خاوندان وایي د طالبانو اداره د افغانۍ په ارزښت کې د ثبات لپاره ډالر لیلاموي. پاکستان وایي د روان مالی کال په لومړیو اتو میاشتو کې افغانستان ته صادرات د تیر مالی کال د ورته مودې په پرتله په 10% زیات شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون ویل د 2022 کال له جولای څخه د 2023 کال تر فبروري پورې افغانستان ته په صادراتو کې 10% زیاتوالی راغلی. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو غړی خانجان الکوزی وایي په وروستي یو کال کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالر ته رسیدلي. د تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 2 میاشتو کې چې د میوې او سبزیو د صادراتو وخت نه دی، پاکستان ته د افغانستان صادرات یو څه کم شوي دي.
د پاکستان واردات زمونږ سره تقریبا په مجموع کې کم شوې دي، ګرچې د پخوا په نسبت باندې په د اخرو 2 میاشتو کې ښه شوې دي، اما نسبت د نورو کلونو نه د تیرو کلونو نه دوی د 1 میلیارد نه هم راښکته شوې دي.
پاکستان ته د افغانستان د صادراتو په زیاتېدو کې د سکرو ونډه تر ټولو زیاته ده. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د سکال په لومړیو 3 میاشتو کې په دغه ایالت کې 125 پولیس وژل شوي. د دوی په وینا په یاده موده کې پر پولیسو ټول ټال 25 بریدونه شوي، خو تر ټولو ډیر بریدونه په جنوري کې شوي. د سکال د جنوري په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې پر پولیسو په 15 بریدونو کې 116 پولیس وژل شوي او 199 نور ژوبل دي. په دغو بریدونو کې تر ټولو خونړی د جنوري په 1 په پېښور کې د پولیسو په مرکز و چې 30 ډیر پولیس پکې وژل شول. د آذربایجان حکومت پرون ویل د ایران د سفارت څلور غړي په دې خاطر لغپلی خاوري استلی چې فعالیتونه د ویانا د کنوانسیون خلاف و. تر دې مخکې د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت ویلی و شپږ تنه د ایران استخباراتو ته د کار په تور نیولي. د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو یا استخباراتو ادارې پرون په یو ګډ بیان کې ویل دا کسان د ایران د استخباراتو له لوري ګمارل شوي وو چې په آذربایجان کې بې ثباتي رامنځته کړي. او د یونان یو مشهور زلزله پیژان په دې خاطر محاکمه کیږي چې د اپریل د لومړۍ ټی په خاطر په دروغ ویلی وو چې د غیواد په سانتوريني ټاپو کې زمکه چوي او دا ټاپو په بشپړ ډول تر زمکه لاندې نه وځي. د یونان د تسونامي مرکز او د جیوډینامیک موسسې رئیس اکیس تسلنتس د چهارشنبه پورز په خپل فیسبوک باندې انزور خبر کړه او ورسره لیکلی وو چې د اپریل د لومړۍ نیټه د ټوکی مجرم د امدارز لیکلی په داسې واد کې اوس چې د تانز په خاطر سره بد چلند کوي. خو د ټوکی په سانتوريني ټاپو کې چې ډیر سیلانیان ورزي ټول خلک سخت و بیرول. دا ټاپو د ولسمې پیړۍ پورز کې د آتشفشان له کبله یو مخ ویجاړ شو. رابشو اول مطلب ته. سپینې ماڼۍ پرون وویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو څرنګوالي په اړه خپل راپور کانګرس ته سپارلی دی. دا یو لسمخیزه او محرم راپور بلل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اوسنۍ اداره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو څخه راوروسته د ګڼو انتقادونو له امله د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره ګرامه بولي. په دې اړه عصمت څاروان ریپورت جوړ کړی.
سپینې ماڼۍ د خپل لسمخیزه محرمانه راپور لنډیز خپور او کانګرس ته وړاندې کړ. له ډېره وخته تمه کېده چې سپینې ماڼۍ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې بندوبست ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د سی این این د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کابل د هوایي ډګر د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی و او ویلي و چې په دې څېړنه کې باید څرګنده شي چې څه شی سبب شو چې دا پیښه رامنځته شي. سپینه ماڼۍ ټوله پړه د دوحې د 2000 میلادي کال د فبروري د 9 نیټې پر موافقه اچوي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه او د ولسمشر بایدن حکومت یې له یوه داسې موقعیت سره مخامخ کړ چې شاګرد پکې ممکن نه و. سپینه ماڼۍ د افغانستان د جمهوري حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورینه ډکه پاشلتیا نه و اټکل کړی. له بلې خوا په 2020 میلادي کال له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ملي امنیت شورا په مشرۍ د استخباراتي ادارو په ګډه څېړنه کې ټوله پړه د متحدو ایالاتونو پر پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ اچول شوې او ویل شوې چې اوسنی ولسمشر جو بایدن مکلف و چې د مخکینی ولسمشر پریکړه عملي کړي. سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه 12 بخیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د خپلو اقداماتو په اړه د ولسمشر بایدن مسؤلیت ته لږ اشاره شوې ده. د امریکا حکومت وایي له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته ارزونه چې د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وسپارل شوې خورا محرمانه دي او د خلکو د لیدو لپاره به خطرې نشي. د سپینې ماڼۍ پر اساس په دې ارزونه کې ویل شوي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه ولسمشر بایدن ډېر انتخاب نه درلود، مګر دا چې د پخواني ولسمشر له پریکړې سره سم اقدام وکوي. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون په 2020 میلادي کال له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو او د تخلیه په ترڅ کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د حملې په اړه کانګرس ته راپور ولېږه. د 2020 د اګست په 26 د کابل د هوایي ډګر په برید کې 100 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت د دې پیشي او له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو محرمانه راپور کانګرس ته په الکترونیک ډول سپاري څو د کانګرس غړي هغه په ویبپاڼه کې وګوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM او ګڼو نورو نړیوالو معاشو هیوادونو د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزینه افغانانو پر کار بندیز غندلی دی. دغو ادارو خبرداری ورکړی چې د ښځو پر کار بندیز میلیونونه افغانان له لومړنیو بشري مرستو بې برخې کړي. دوی په عین حال کې ویلي چې طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تدریج د ښځو خلاف اقداماتو ته زور ورکړی دی. په دې اړه باندې رپورټ تر لاندې د مې وروسته. د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM عمومي رئیس انټونیو ویتیرینو د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز په کلکه وغانده. د په دې اړه په یو بیان کې ویلي لڅ باندې یو کال رئیس په افغانستان کې د ښځو او نجونو خلاف محدودونکي اوامر په زیاتېدو دي چې له کبله یې هغوی د ژوند په ټولو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې له ګډونه راګرځول شوي دي. د 2022 کال د ډسمبر په 24 طالبانو په نړیوالو او کورنیو ناحکومتي معاشو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. تر دې وړاندې په نورو فرمانونو کې ښځې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو څخه منع کړې وي. د IOM د مشر په وینا د طالبانو وروستی بندیز د ښځو د حقونو خلاف بې سارې سرغړونه، د بشرپالو اصولو او د ملګرو ملتونو د مسؤلیت او امتیازونو په اړه
د نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې رئیس همداراز ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی، دغه ډول بندیزونه به هغه خلک چې سخت محتاج دي له اساسي مرستو محرومه کړي. د زیاته کړې نه یوازې د اصولو له مخې ښځې باید د مرستو په رسولو کې ونډه ولري، بلکې د عملیاتي چارو د اغېزمنتوب لپاره یوه ضروري چاره ده چې د آی او ایم له لوري د مرستو په رسولو کې ښځې اساسي رول لري. ویترینو دا هم ویلي چې د آی او ایم او ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکو ته به د معاش ورکړه دوام وکړي او د هغوی پر ځای به نارینه ونه ګمارل شي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان کارکوونکو د منع کېدو په اړه د طالبانو پریکړه په کلکه غندلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم دا بندیز غندلې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې ژر تر ژره له دې پریکړې په شا شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر ترک په یوه مکی ویلی د طالبانو د سرپرست حکومت دغه پریکړه په افغانانو بیرحمانه او سیستماتیک برید دی چې له امله به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل ویلي که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک به په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو بې برخې شي. د طالبانو پر دې اقدام امریکا، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادونو هم عکس العمل ښوولی دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل په نهمې سیالۍ کې افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې په ګټه د رویال چالنجرز بنګلور په وړاندې نیمه سلیزه وواله. ګربز لومړنی افغان لوبغاړی دی چې په آی پی ایل سیالیو کې نیمه سلیزه وهي. په یاد سیالۍ کې د کلکتې لوبډلې بنګلور ته ماتې ورکړه. د رحمان الله ګربز د لوبې د لیدلو لپاره د کلکته نایټ رایډرز مالک شاهرخ خان هم په سټډیوم کې و. تفصیل له بختیار ساحل اورو.
د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل په نهمې سیالۍ کې کلکتا نایټ رایډرز د یو اتیا منډو په توپیر رویال چیلنجر بنګلور لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د پنجشنبې په ورځ د اپریل په شپږمه نېټه د هند په ایډن ګارډن لوبغالي کې ترسره شوه، کلکتې لومړۍ توپوهنه وکړه او د 250 منډو هدف یې وټاکه. د نایټ رایډرز په توپوهنکو کې رحمان الله ګربز 250، شردول ټاکور 88 او رینو سنگ 46 منډې جوړې کړې. دا لومړی ځل چې یو افغان لوبغاړی په آی پی ایل سیالیو کې نیمه سلیزه وهي. بنګلور ته ډیوډ ویلی او کرن شرما دوه لوبغاړي وسوځول. د بنګلور توپوهونکي د هدف په پوره کولو کې پاتې راغلل او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې په 13 اورونو کې 123 منډې وکړې. د یاد لوبډلې مخکښ توپوهونکي ویراټ کوهلی، فاف ډوبلیسی او ګلین میکسول په ترتیب سره 23، 23 او 15 منډې وکړې. په توپاچونه کې د کلکتې په ګټه چکروتی 4، سویش شرما 3 او سنیل نارائن 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ اغیزمن او غوره لوبغاړی شردول ټاکور ونومول شو. د ویلو ده چې په راتلونکي سیالۍ کې به لکنو سپر جاینټس د سنرایزر حیدرآباد پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او پټې ربیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګران دوستانو سلامونه او ښه شبي. ستاسو د پوره روغتیا او خوشاله ژوند په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زتا روشن ورنی کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو دا یادونه کړې و چې زموږ یو شمېر اوریدونکي د ازادي رادیو د خبرونو د اوریدلو امکانات نه لري، ځکه چې په هغه سیمه کې چې دوی ژوند کوي نو هلته شاید د ازادي رادیو نشراتي څپې کار ونه کړي. نو ځکه زموږ دغه اوریدونکي د خپلو پیغامونو د رالېږلو څخه ډډه کوي. خو باید ووایم که چیرې تاسو خپل پیغامونه د ورکو سوو یا پیدا سوو عزیزانو په هکله موږ ته راولېږئ، موږ یې خپرو او هغه شمېر اوریدونکي چې د ازادي راډیو خپرونې اوریدلی سي کېدای سي چې ستاسو پیغام واوري او دا امکان لري چې تاسو ته د ورک سوي یا پیدا سوي دوست په هکله احوال درکړي. نو تاسو خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو او یا هم د واتساپ له لارې راولېږئ او د یاد مباسي چې تل خپل د ټلیفون شمېره ذکر کړئ. ګران دوستانو، په تیره اونۍ کې د پیدا شویو عزیزانو په هکله کوم نوی پیغام نه و رارسېدلی، خو څرنګه چې زموږ اکثر اورېدونکي دا هیله کوي چې د دوی پیغام خپور کړو، نو موږ هم د دوی د هیله سره سم دغه پیغامونه په تکرار سره خپرو، تر څو که خدای وکړي چې د هغوی خپلوان او دوستان پیدا سي. نو راوسو دغه خپرونه به همدغو پیغامونو سره پیل کړو.
السلام علیکم روشن صاحب، سلام علیکم تاسو ته ټول مینوالو ته وختم په خیر. زه محمدی جانان مخکولی کابل څخه. روشن صاحب، زغلته مونږ یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپږو کلو سپین کالي تور بوټونه پرتان دي. هر ورغاړي دغه ماشوم ته لاس کې نه ماته په دغه شمیره زنګ وی د انډین شمیره ده 13 اتیا نه ویش پک سوا تاویا، یعنی 13
سلامونه روشن سے محترم تحنیکی ملگری تدخبرون طول و منوال تدغا وقت بخیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم، زه ولحق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنه جامې، تور پکول او سری سپلې په پخو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که د هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی درته اتصالات شمېره وایم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واتساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 6 5 9 9. اتصاله شمېره ته بیا هم وایم: واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم: 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم: 0 9 0 6 5 9 9. اتصاله شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه که د چا په کاري ورته یې ورلېږم: 0 4 3 3 5.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر درنش ہل کیجی چی قدرت اللہ نامی کس چی دا خدای رام زوی دی دا ہلمند ولایت نوزاد ولسوالی اوسیدون کی دی. نو دا کچنوالی سخنا درکس سوی دی پیالان زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښ هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي: 0 8 8 1 5 9. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره موږ کور ته راوستي او زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي: 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځلی بیا اعلانوم: 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتساپ او ساده باندې زنګ ووهي. خپل کوچنی دی تسلیم کړه سه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي، دعاګانې کوي. السلام علیکم. ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ستاسو کوم خپل او عزیز هم په دې پیداسي وکسانو کې وي، کنه نو دعا وکړو چې ستاسو ورکسوي عزیز هم هر څه ژر پیدا شي. اوس به هم د هغو اورېدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکسو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
نزدې راډیو ټول کارکونکو او اورېدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازو چې شکیولانه میژ د ملای عزت الله زوی د پینجل مسجد د زابل ولایت تفر دولس والی د راګې د کلی اوسېدونکو دي. عمر یې اوس 23 کال دی. په قدیمانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یې اوسه کېز ده. د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نه درک دی. نو که هر مسلمان ورور هغه ته افغانستان په داخل کې یا کو بهر کې چې زموږ ژغ اوري، که چاره دلی وي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د پلان شمیر زموږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. 0 4 4 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مخکې مې د یو دوو ورکوسو عزیزانو په اړه تاسو ته پیغام پرېښی و، خو په تعصب سره چې نوم مې د یاده وتلی و. زه محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د کلاګۍ له سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د ورکوسو عزیزانو او دوستانو خپرونې ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو دوه ملګري دي په نامه د حکمت الله او محمد اعظم. هر مسلمان ورکا د محمد اعظم او حکمت الله په اړه راته معلومات راکړل، نو خپله شیرینی هم د وس مطابق ترلاسه کولای سي. د ټلیفون پر دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي، 0-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- یادونه. حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې د تیرو اوو میاشتو راهیسې له خپل کوره نه درکه دی. بل ملګری مې په نامه د محمد اعظم د عبدالباقي زوی د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د چنارتو سیمې اوسیدونکی دی. محمد اعظم د تیرو 15 کالو راهیسې له خپل کوره نه درکه دی. نو هر مسلمان ورکه د حکمت الله او محمد اعظم په اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي زما سره پر همدغه شمېره چې تاسو ته مې وویل راسره تماس ونیسي. خو یو ځل بیا شمېره تکراروم، 0 2 2 1 1. والسلام.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جنت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تا د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به. روشن سے و پیغام د سره پریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نمی د سره تماس نیولې. روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولدی دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوی چې هر چاته معلومات د همدردی د مه دي من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0 8 3 5 5. بل شماره اتصالات خام هم 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کړئ او چار چا پیدا کا هغه ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته د دې خبرونه په لار او هغه کړی خو وخت.
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو اجزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده. یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زه نبی الله زابلی د زابل له ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې یې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کال عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمیرو اړیکه ونیسي، تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمیره د افغان بیسین 0 شپږ دېرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس، تکرار 0 شپږ دېرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات سی واټساپ هم پکې شته دی، 0 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا، تکرار 0 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمیره زنګ ما ته ووهي، 0 درې وارې پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی، شماره بیا 0 پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ وي. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تېز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغی گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لوري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي. 0 اته څلور اووه څلور یو پنځه یو، شمیره ځل بیا تکراروم، 0 اته څلور اووه څلور یو پنځه یو. واټساپ هم پر پاره دی، ساده رنګ د پاره هم ده. سید ورور علام وساته قلم مل. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی پوفنج علاقې د ملي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده چې دیارلس سوپسو قدرو به وي، اختر محمد نمیږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغه اسمانه ته دې حال ور 0 اووه 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 0 درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه دی.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله اکازوی دی، د مساکلا ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته که د ده په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمیره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمیره د 0 اووه سوه دوه اتیا اووه سوه یو نوي پنځه سوه نولس، 0 اته دوه اووه نه یو پنځه یو نه. د بیسیم شمیره ده 0 اووه صفر یو صفر دوه پنځوس. اووه سوه نهویشت میانه ونه لري، تور غنم رنګه ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قیری شرمباد تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاری زوغان د کلی دی، دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی. نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا ما نه څوک ورسره پېژني یا چا ته معلومات یا د مرګ یا د ژوند، ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و، او په ټپاپ صاحب مرمۍ خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم صاحب و. نو په دغه نمبر زما سره تماس ونیسي، 0 شمیره یو ځلې بیا تکراروم، 0 3 1 4 2 1. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریز اوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي، دا 4 میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې 4 میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري. ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي، 0 8 1 4 4 9 5 4 0. بیا تکرارم شمیره، 0 8 1 4 4 5 9 5 4. والسلام.
السلام علیکم، زما یو ورور دی چې په نامه د ضیاءالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د 3 میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي، 0 8 1 9 5 3 5 4 5 4. بله سلام لمبر دی، 0 8 1 5 4 1 0 1 1. دا زما دواړه لمرونه دي وروره، هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خواه
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوتفان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د 13 میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه درکه شوی دی، زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 5 15 1 0 9 0 2 5. یعنی 0 5 15 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه محمد اسماعیل د ایران میرزاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 13 کاله کېږي د کور سره درک دی. په هغه وخت کې د دوه عمر سیوشت کال به وو انشاءالله الرحمن، اوس به انشاءالله بي داسې 8 سلویشت 8 سلویشت کال کې به وي د عمر. نو که چیرې چاته معلومات وي یا د زموږ خپله آواز اوري، نو د په دغه شمارې زموږ سره اړیکه ونیسي. 2 0 8 9 1 په فارسي به رقم 2 0 8 9 0 15 0 9 15 0 4 10 2 10. بیا فارسی درته بیان کوم، 2 0 9 8 9 15 0 4 30 2 30. جزاکم الله. که هر چاته معلومات وي انشاءالله زیرم ورکوو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټولو مینهوالو ته. زه نور الله هجران یم له کابل. منګه یو ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسېدونکی دی، او داسې 18 کاله عمر لري. نقدی هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي نو ته په دغو شمارو زنګ ووایې. او 0 8 1 5 9 4 0 یعنی 0 8 1 1 5 5 4 9. دوهم اسمارا انتین سمارا دا 0 5 9 5 9 5 0 5 5 یعنی 0 شپاک پینزه نه پینزه نه و شپاک شپاک بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نصیدل په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارونو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه په کار ځم د شمال واشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سکالې چې د تخنه درک دی اصلي شمال واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شمال مرکز لشکرګر ځوانان له سیمه نه درک شوی دی. اګه هر مسلمانو په اړه معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره کوم کار دغه شمیر وایي چې ولسته سما د ټلی په شمیره 0202 8 5 3 0 2 شمیره د ریډر 0202 8 5 3 0 2
زه د هلمند ولایت د نزدې ولسوالۍ خبره کوم. عمر یو دوزانیا لکان ورکړی دی شمانیا مشر احمد وریدی او کشر وریدی سردار وریدی او شمس الله کا زمان دی لنجید کا ملستان دی او دیده الوکان دا علمان دا ولایت دا باغران دا ولسوالی پاسل کی دا غیر ولسوالی دی او رکسی دا موزاد نشپس پا منتکای کی دی شاید جدا دو کالا بنزیاد کم کیج چو رکسی دی اکیار ورور پا دا اکل معلومات لری مهرباني د وجدي مشتره سره شمیرو مشتره لیکي ونيسي د ټلیفون شمیره بخښنه غواړم چې دا یو شمیره چې تاسو ورته وایو چې 0 3 1 2 1 1 3 بیا به دا شمیره ورته تکرار کوم 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دوه وړونه ورک سوي دي چې یو حافظ شریف الله نومېږي او بل بسم الله خیال محمد نومېږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالي مساکلا دغه دوه وړونه ورک سوي دي که یې په اړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 و 8 9 9 8 6 6 1 5 شمیره یو ځلې بیا اعلانوم 0 و 8 9 9 8 6 6 1 5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي الله محافظ ناصر سه
قدرمنو دوستان په همدې ورسي پیغام سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي تاسو بیا هم خپل پیغامونه د رکوسو یا پیدا شوی عزیزانو په حق له مشته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لالارې او یا هم د واتس اپ لالارې مشته راولېږي موږ هر عمر درته خبرو تر اتلونکي خبرونه پوری تاسو ته ښه چاري او آرام ژوند غواړم د خدای په امان مختمو ګلونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 11 2 4 1 1 5
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی نن پر زده کوونکو ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده دی یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکی وخت راکړ لومړی دی استادې په مقدس دند باندې خبرې راته وکړې د تاسو په ان څومره و درنه دند ده
واقعا ډیر مقدس او ډیر پر مسؤلیت دنده ده استادی هغه وظیفه ده هغه واجبه ده د استادانو لپاره هغه څوک چې په دې مسلک کې دی او د دې مسلک علاقمند دی د غیر رشته علاقمند دی نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا درون ده استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض پرتل اقدمنده پرتل تبعیض او تعصب همیشه د خپل د هیواد د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی او تل کوخه کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي هغه علمیت چې لري او هغه تجربه چې لري هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخره د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعه ته نو استادی مقدس دند په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی تحقیق وکي څېړنه وکي نوي علوم عصري علوم چې هغه محصلینو ته ځوانانو ته هغه موثر وي هغه څېړنه پیو کی تحقیق وکي لمړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلینو ته خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی نو د استادې دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده مقدسه دنده ده او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې انما بعثت معلما په تحقیق سره زه معلم را لېږل شوم د څه شي معلم د اسلامي شریعت معلم د اساسات معلم د اسلام د اساسات معلم د شرعي احکام معلم همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي که هغه د ساينس د رشتې وي که هغه د حقوقو د رشتې وي که هغه د شریعت د رشتې وي که هغه د طب د برخې د هر برخې چې وي که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي دوی ته دوی دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړی کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي
ډیر زیاته مننه استاد اوس په یو ټولنه کې دی استاد په ضرورت خبرې راته وکړي
خو پښتنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه څه انساني ټولنه نشي پاتې کېدای نو دا څه به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارج ته ورسیږي ارومرو استادانو ته ضرورت لري تر څو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي یو عالم جرکه وینا لري وای چې کغواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه او کغواړي چې لاس کال خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي او کغواړي چې سل کال خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزي نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ پر روحي باندې ذهنیت ورکړي او هغوی خپل علمي خپل تجربه خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته خپل شاګردانو ته انتقالي نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی له تبعیض پرته له تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري نو دا ډیر مبرم ضرورت ده نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده هغه علم ده هغه تحصیل ده نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
ډیر زیات مننه استاد دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري
د استادانو حقوقونه په خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي زه دوه عمده حقوقونو ته اشاره کوم ما گران محصلین او گران زدکون کی چې زما غک اوري نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي لمړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي ځکه د استاد په احترام سره دوه استلاګان مطرح کیږي لمړی دا چې که احترام یې ونه کی نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زدکون کې یا دغه محصل لمانه خفه دی یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته علمیت ور انتقال کوم ذهنیت ور انتقال کوم علمی ذهنیت ور انتقال کوم ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خواجه سره دغه محصل ته انتقال کوم نو ځکه ما نه خفه ده په دې معنی یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی یا استاد ور سره تبعیض کړی په داسې حال کې چې استادان دغه سي منفي پدیدونه لري دي نو محصلینو نه داخله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي ترسو استاد ته دغه سی یو ذهنیت پیدا نه شي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی یا ما محصل سره تعصب کړی یا مې تبعیض کړی ور سره نو دغه سی یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي دوهم حق د استاد او محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي په دې کوخه کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجي او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لمړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه او دوهم دا چې محصل کوخه وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره او هغه بیرته نورو ته انتقال کړي
بله آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکړي او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته ګرانو محصلینو ته لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده او تر ډیره برید د حق پر ځای کړی د خپل د استاد او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیره خې روحیه سره سمبال دي په مؤدب روحیه سره سمبال دي شته د ناخوالې هم شته د 50 کال زیات او کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي حقوق ورته ادا کړي درسونه ورته زده کړي
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیله بیل معلمینو او استادانو څخه مزده کړي دي کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خنځي کې او کا په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې د ټولو نه ډیره ډیره مننه کوم الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري الله پاک دې باعزت لري موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل واقعا موږ ته هغه څه چې د دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په پنسړ کې دونکو انداز سره موږ ته انتقال کړل نو خدای دې باعزت لري موږ ته خدای توفیق راکړي چې د دوی دغه حق ادا کوړه او د دوی احترام او درناوی او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کو دوه مې برخه ته تاسو د سوال یو ښه استاد ځانګړتیاوي کومې دي زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې لخپلو زده کوونکو سره لخپلو محصلینو سره پرته له تبعیز، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ هغه یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه له خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیز، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیز، پرته که نژادي وي، که سمتي وي، که لسانی وي، که سیاسي وي، که هر ډول وي، نو دغه ټولو تبعیزونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې تر څنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمې دي چې یو استاد باید همیشه آن تایم وي، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن تایم ده درسونو ته راځي، حاضریږي، دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن تایم اوسې او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي، جامعې ته ور داخلیږي، دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن تایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې، باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپلو محصلینو ته چمتو کړي، برابر کړي ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو، د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې د نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالۍ ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډېرې ځانګړتیاوې هم لري چې ډېر بحث ته ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوې ډېرې مهمې دي چې استاد باید ولري.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم له زده کوونکو محصلینو څخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمېر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن تایم نه وي، یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه له خپلو ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي؟ څه رقم یو شاګرد باید ولري، محصل باید ولري؟
د محصلی په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو، د آن تایم لپاره، همدارنګه د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافاتو لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو چې که په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کړي نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي. بیا ځکه محصلي دوره چې ده دا د ماشومتوب دوره نه ده، او محصل چې کله راځي او زده کوونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلي دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیکه دوره ده او دلته باید د تربیې نه، د اخلاقو نه، د لوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوي پکې موجود نه وي. که چیرې دا نیمګړتیاوي پکې موجود وي، بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته سلوک ته، یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګه د مکتب دورې ته راجع کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه در شوی، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه در شوی. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلی دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلی په دوره کې هم خپل ګران او محصلینو ته کچېری یو نیم پکې د سی پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې د سی پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي، یا مثلا آن تایم نه وي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لاره هغه ته ذهنیت ورکړو، د سی د درس ساحه ورته مسایده کو او داسې ورته عیاره کو چې هغه په خپل کوخه کو کې چې درس سره علاقه من وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره، په داسې یو طریقې سره درس انتقال کی چې د صنف تنبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه وي، هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
بله، په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي. تاسو راته وایئ کوم معاش تلری؟ آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډیر ښه پوښتنه مو کړله خورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې مونږ حکومت لرو، متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حق او لمړنۍ حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی. که څه په مکتب کې و زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطحه باندې و، نو د دوی امتیازات او حقوقو ته صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کمو امکاناتو سره، په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته، قرباني ورکړې ده، خپلو زده کوونکو ته حاضر شوي دي، درس یې ورکړی ده، خپلو محصلینو ته حاضر شوي دي، درس یې ورکړی ده. دا واقعا قهرمانان دي. که زه ووایم چې استادان قهرمانان دي، دا نه مبالغه به وي او نه به له حقیقت او منطق نه خبروي. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان، چې دوی په سختو شرایطو کې، په سختو حالاتو کې، په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوي دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولی سي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پر انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لکچر ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته، خپلو مشکلاتو ته علاقمندی به هم ډیره خاص علاقمندی به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي یا مثلا حداقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډیر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړې وي.
بله، په بس کې څنګه سره روښانه سوله خو غواړو چې وزیر تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي. ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي، با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازاتو ته توجه کی، دوی ته د هغه زیات نه هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه سه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات د ورته په واک کې ورکی ترسو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروسته کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید وایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې، په ځینو برخو کې استادانو سره دغه چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغه یو ډول سلوک شوی او بندي شوی یا مثلا بې عزته شوی او بې عزتي ورسره شوی. استادانو ته د رهبرۍ په سطح باندې درناوی پکار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمینه مساعده نه وي، طرحې ورته جوړې نشي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي او بالاخره دوی سره دغسې سلوک کیږي او دغسې منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې له کتاب نه زده کړي دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړي دي. دوی هیڅکله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅکله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشران ته د وطن. همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغسې مشورې ورکوي. نو له مشرانو نه مو دا هیله ده چې استادان سره د مشورې وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغوی توهین شي، هغوی ته اهانت وشي، هغوی ووهل شي، وټکول شي یا مثلا بندي شي. نو بهتره داده چې مشورو ته د غوږ ونیسي، که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاسته راوړي، که غواړي چې حکومت یې په مثبت تګلوري باندې لاړ شي، نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي، بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوي دي. او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډېره مننه، تاسو نوم کورم ودان.
قدرمنه دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې د استاد په حقونو باندې خبرې وشوې. تربیه پارځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
دنجل په شونځي کې داول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات، ټول شي دې
لیاوړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.